اردونکو د مشاله ریو د نن ورځې نه ساته خبرونه په وروستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بهستئ. وخت شوه د 15 بجې نن د ګلواز د 2015 کال د اگست میاشتې دریمه نیټه ده. په دې غړې کې به تاسو ته لومړی خبرونه وړاندې کوو. له هغې وروسته په پاکستان کې د سیلابونو حال او له طالبانو سره د سولې د خبرو دغه رنګې نړیوالو کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. کولمړې ورزونه جبا میر ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان کې د القاعده ډلې یو مهم مشر وژل شوی. افغان ولسمشر وایي د سولې ټینګښت لپاره پاکستان سره په تماس کې دی او نایجیریا کې پوځ له بوکو حرام نه یو سلواته او یو وسلوال خوشي کړی دی. پورا خبرونه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شو او دغه میرمن ژوندۍ نیول شوې ده. نوموړي د اتوار په مخام په کوټه کې په خبري غونډه کې دغه څرګندونه وکړه.
القاعدہ برصغیر نے اپنے جو نیٹ ورکس وہاں پر تھے
دا القاعدہ برصغیر ڈلے چکم شبکے پا افغانستان کے فعال وے ہوئی دا پریکڑ کرے وا چی دا شبکے پا بلوچستان کی دا پاکستان او افغانستان پر پل فعال کری پا حمدے در کے ہوئی او خپل یو قماندان عمر لطیف تیا دا زمواری ورکر چی دل تراسی او دا ترہگری پیش تر سر کری چی دا آئی ایس آئی لخوا دا خالی پا وراج پا عملیاتو کے ہم دا قماندان عمر لطیف لقمان و وجل سو.
سرفراز بوکټي زیاته کړه چې ترهګرۍ پر ضد د قومي پلان د سیوري لاندې په بلوچستان کې دوران کارو ډلو پر ضد عملیات دوام لري. یو تازه راپور وایي چې په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي نن په یو جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي، خو طالبان بیا وایي په دوو مختلفو کاروایانو کې 214 پوځیان وژلي دي. حکومتي لوري بیا وایي د 15 دوی په جګړه کې 15 طالبان وژلي دي. د استخباراتي سرچینو په وینا د جګړې پر مهال د دوه وسلوالو مړي د پوس په ولکه کې دي او درې مړي وسلوالو له ځانه سره لیږدولي دي. د خیبر پختونخوا په نوخار 400 پیښور سیمو کې په سندونو کې د لوړې کچې سیلابونو ولړ فصلونه او کورونه اغیزمن کړي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 114 کسان مړه او 16 ژوبل شوي دي. بلخوا په باجوړ کې د کوټې د راپریوتو له وجې 6 کسان مړه او 2 زخمیان دي. د NDMA یو چارواکي احمد کمال مشال رادیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې یوازې په خیبر پختونخوا کې 950 کسان مړه او 26 ژوبل شوی دي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په آی 11 سیمه کې پر کچا باندې د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. د سی ڈی اے ډایریکټر اظهر خورشید وایي له خلکو تصفیه شوی سیمې دوی په کونډه تارونو باندې کړې دي.
فور فیزز میں تھا یہ آپریشن جو ہم نے کرنا تھا. پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا.
دا آپریشن پر چلور مرحلوں کی وہ لمبئی مرحلہ پر خیریت سرا مکمل شوا. دا آئی 11-1 او 4 ٹولا آبادی ختم شوی دا دا دی ارستوبا دا ٹولا زمکا ہوارا ولی شی بیا با دا نقشے مطابق دے کے پلاٹونا او پارکونا جوڑی گی او چلورم مرحلہ کے با دا خپلو اصلی مالکانو تا حوالہ کولی شی.
نن په کچا باندې سیمه کې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو پختنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې درخواست هم جمع کړې، خو تر اوسه عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي غنی د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه پرون د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی چې دا مهال د درملنې لپاره په المان کې دی، له اجرایي رئیس او کابینه کې د امنیتي سیکټر له مسؤلانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې دغه څرګندونه کړې دي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې مخامخ نښتې پر مهال 6 وسلوال طالبانی وژلي او یو شمېر ټپیان کړي دي. خبر پاڼه وایي نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتیري په ګزمه بوختول. تا تروسه طالبانو په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې څلور کسیزې تروریستي ډلې غوښتل چې په جمهور ریاست، ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو په دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي چې دا څلور کسیزه ډله د کابل ښار د اتمې ناحیې له اړوندو سیمو څخه نیول شوې ده. د خبر پاڼې له مخې نیول شوو کسانو په کابل کې د سو مخکینیو ترسره شوو حملو مسؤلیت هم منلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. نوموړي پرون په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې ویل هغه له پیله باوري و چې دغه مذاکرات به کامیابیږي. ایرنا خبري اژانس د نوموړي له قوله لیکلي چې هغه کله هم په دې معامله کې ناهیلی نه و او د یوې لمحې لپاره هم په خپلې کامیابۍ شکمن نه و. د نایجیریا چارواکي وایي پوز د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 128 برمته شوي کسان را خوشي کړي دي. د پوز یو بیان نن ویل چې په خوشي شو کسانو کې 101 ماشومان، 18 مېرمنې او 10 سړي شامل دي. نوموړي ویل دغه عملیاتو په ترڅ کې چې د نایجیریا په بورنو ایالت کې ترسره شول د بوکو حرام یو لوړ پوړی کمانډان هم نیول شوی دی. راپورونه وایي دغه عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو ګڼ کیمپونه هم تصفیه شوي دي. بوکو حرام ډلې له تیرو شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې جګړه پیل کړې چې په ترڅ کې تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي دي. دغه ډله د شریعي اسلامي حکومت د جوړولو هوډ لري. روسي چارواکي وایي د شمالي قفقاز په نارام سیمه کې امنیتي ځواکونو شپږ وسلوال وژلي دي. د ترهګرۍ پر ضد ملي کمیټې نن وویل چې وسلوال تېره شپه په یو اپارتمان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال په ګیره کې اخیستل شوي وو. دا راپورونه په داسې حال کې ورکړل شوي چې دوه اونۍ وړاندې شپږ مبینه وسلوال په همدغه سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي وو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس د هوا حال او د کرنسۍ بیه د ریاض مساخیل نه.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپیا 80 پیسې غستی کیږي او 103 روپیا 15 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په 158 روپیا 15 پیسې او 101.5 روپیا. یو یورو په 101 روپیا 50 پیسې او 101 روپیا 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 10 پیسې او په 20 روپیا 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیا 80 پیسې او په 30 روپے 15 پیسے. یو افغان په یو روپے 80 پیسے او یو روپے 20 پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 210 اغستی کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 19 درجې. پیښور او بنو کې 24 او 26 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوردن کو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې مواري په پاکستان کې د سیلابونو لوجې د مړو شمیر 114 تر رسیدلې. د موسمیاتو محکمه وایي دا مهال د ملک په زیاتره دریاونو او سندونو کې د اوچتې درجه سیلاب دی.
کابل ریور کے چکر اونچے درجہ سیلاب ہوا گا اس آہستہ تاریخ کی ڈبو مقدار کمی تقریباً دے وقت تو دریا سنگھ کے پنجاب نوالا سندھ پورے پر ٹول پوائنٹ مانی دو اونچے درجے کے سیلاب روان.
کور ایجنسی کے سیلاب زپلی وائی کورن یہ بارانن لنگولی خوراک خوبا و سر پٹھول زین لری
سیلاب راغ لار من خبر را مت دا کود مران شو
چه پورت پر او بو ویلوڑا وا او سکم سامان و چی شیو ټوله ختم کړی دی. او مو سکم دی اندسی ویلوڑیو و نمو مشمون تا د پټی دل سغش تو کبرون وری ام بهار ویلوڑیو.
دا بهموري چې د افغانستان اجرایی رئیس وای په هیواد کې د روان جنگ او سولې خبرو پړه د ټولو پښتنو ځوابونه لري. او د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد د کچا باندې نړولو پر ضد عوامي ورکرز پارټۍ درخواست جمع کړي. دا غونوای د ریاست ذمہواری خلکو ته د سر پناه ورکول نه چا خستل.
صد روزگار چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي. خو زموږ حکمران ته تل دغه آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه نو دا هغه آئین د پاره هغه هیڅ احترام نه لري.
نور هم یو شمېر بوټونه لرو مشال لري اوسره اوسئ.
اوس خبرونه لومړی رپورٹ. زو اسلام آباد تا ل قدرت پتون سره د مبارزه کمی اداره یا انډی ایم ای وای چې په ملک کې د روانو بارانونو سیلاونو لوجه یو سل شپاړس کسان مړو او شاوخوا یو شپته جوبلنی بلخوا په باجوړ جنسی کې د کوټې در پرېوتو لوجه شپږ کسان مړو او دوه جوبل شوی دي. تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې.
د این ڈی ایم اے چارواکی احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پختونخوا کې 95 کسان مړه او 26 جوبل شوی دي. په پنجاب صوبه کې 22، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 40، په بلوچستان صوبه کې 10 او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې د بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 2,240 کورونو ته په مکمله او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلی دی او په خیبر پختونخوا کې 4,000 کورون تا په مکمله توګه او 601 تا په جزوی توګه نقصان رسیدلې دي. د احمد کمال په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2003 کلو ونیم لکونه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 401 امدادي کمپونه جوړ کړی شوی دي چې په کې 55,000 نه زیات کسان میشت دي. مشال ریډیو چې کله د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله نه تپوس وکړو چې صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې خلکو ته ځانی زیان سره سره مالی زیان هم اوړېدلې دي، نو صوبائی حکومت د لړ کې څه ګامونه پورته کړی دي؟
چترال کې بنیادی طور ډېر لوی تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام هم خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلې دي. نو دلته ډېر لویه تباهي شوې ده. دلته لږ ډېر زیات فوکس دی صوبائی حکومت ته. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی، دغشان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورنمنټ ادارې دي، ڈبلیو ایس ایس پی ده، هغه بالکل تیار ولاړې دي. او پی ڈی ایم اے او اریګیشن ډپارټمنټ دا د کم فلڈ لیول دے ہر وقت داغے تازہ ترین خبر جاری کی، داغے لیول جاری کی، داغے باقاعدہ ناپ کی، درشن دے ٹوری سوبے مونتا علمی او چھتا بلوکیٹ دا دین آغا بم بزا دی گی.
تی ترسنگا دا باجوڑ ایجنسی موخہ نو مکلی کے دا کوٹے را پری وطو لوجی 15 معشومانو پا شمول شپک تنمڑو او دو جوبل شوی دی. دا سیمینا دا مشال ریڈیو دا خبریال تر مخا چی دا موخی سیمی دا وسیدون کی میاسید دا کور ایو کوٹا بیگا دا بارانونو لوجی را پری وطا چی پکی 15 معشومان او یو زنان مڑا او دو نور پکی جوبل شول. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې بعد په شکل د بارانونو د لړۍ د راتلونکو دوه ورځو پورې دمه دمه سره جاری وي. د ملک په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې د اوبو سطح په حق لاندې نوموړي وینا وا
کابل ریور کې چې کوم اونچه درجه سیلاب او هغه شایسته سره کې د اوبو مقدار کمی دی، په 24 غنټې مزید به اونچه درجه سیلاب سره سستند. دین علاوه دریا سین کې چې کوم اونچه درجه سیلاب روان دے، کالا باغ کے داغی بو کوئی کمے برازی خوبیا 24 گھنٹے مزید اونچے درجہ سیلاب روانی اور دغه جن تقریباً دے وقت تو دریا سنگھ کے پنجاب نوالا سندھ پورے پر ٹول پوائنٹ انہوں مانی دو اونچے درجے کے سیلاب روان
دے. یادو نے دا چھ تیر کال ہم دبارانوں او سیلابوں لوجے پر ٹول ملک کے درے سوش پیتا پورے کسان مڑ او 25 لکھ پورے متاثر شویو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اردن کو په قبایلی سیمه کورم کې سیلاب ځپلو له حکومت غوښتي چې دوی سره دې بیړنۍ مرستې وکړي. دوی وایي کورونه یې بارانونو ړنګولي، خوراک خوبه او سر پټولو زینه لري. بلخوا چارواکي وایي دوی به ورسره مرستې کوي. د مشل دوی خبریال وایي په کورم ایجنسۍ کې څه باندې 100 کورونه چې زیاتره له خټو جوړ دي سیلابونو ړنګولي دي. نور حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې ورو.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د باران او سیلاب ځپلي خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی سره دې په سمدستي توګه مرسته وکړي شي. د ځپلو په خبره په سیمه کې خوراک، سکنو، اوبو او د سرپنا نشتوالی د دوی تر ټولو غټه ستونزه ده. ګلاب اجي بنما یو متاثره کس مشال لډو ته وویل حکومت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې.
سیلاب راغله باندې خبر راغله ته دا کور دې مړنګ شو د کې اوس کې څوک د خوراک سامان و غانش لري 15 شپې کمپري دا و ته غېدل لوري ختم شو ولي اوس مطلب در مې سړي سره کوم انداد مې سره نه کېږي نو ما ترام نه کېږي بلش نه کېږي اومد پر پکور ترپل یا څه شي انداد وشي څه خبر اورس ځون خو غاکو کنه دغه د امن ته حقوق کنه دورس دا کور به خو وکو کنه.
په داسې حال کې چې د بشاکال برنونو د غلاړې لا هم روانه ده، په لسګونو خلک داسې دي چې ګورونه د غرزې دورسته و سرپنا نه لري او د اسمان لندې ژوند تیرولو ته مجبور دي. سید احمد خان په نامه یو بل متاثره کس وايي دومره وسی نشته چې بسمدستي توګه کور جوړ کړي او د باران نه ځان پټ کړي.
چې پورت پرې وبو ویلوړه او زه کوم سامان و چې شی ټول ختم کړی دي او مو وسه کوم دی اندسي ویلوړیو و نو مو مشمون ته د پټیدلو سغښت او کبارون وریا مو بهار ویلوړیو نه مو استمانت سے اغشتا دے انتظام شتا دے نہ دمشمان سے انتظام شتا اندس پکولا اسمان لاندے ویلاڑی وے مو سکم دے ڈیر تاون شوی دے او دی موایزی اپیل مو حکومت نہ کو مسرد پر امداد وکڑے شی
پسیما کے لتیرو پنزو رزو روانو برانونو سخت زانی او مالی تاونونا رمست کڑی دی راپورون تر مخا پسیما کے تر اوسا دسل نزیات کورنا داس دی چاغو تا سخت زیان رسیدل دی پتازہ پہ خو کے دٹول نزیات تباہی پ پیر قائم کی شوی دا ملک سید اللہ جان پر اماد پیر قائم سیمی یو مشر مشال لڈو توای کو حکومت اور سرا زر تر زرم رستو نکڑا نو دسیمی خلق بنور ہم متاثر شی
مو پخپل سکم سمر کورونا لدل دی اغا د اتیولا سن فورت زیات خرو شویدی پای کی زنه بالکل مکمل تفادی گورنمنت های اسکول ده ساغه د اووینه بری ده سکولونه کولاو شویدی اغه ته د بشوی در تکس بندوبست نشی کیدای مو د مطالبه پولیټیکل ایجنډ نه کوو د خیبر پاتونها حکومت نه مو مطالبه کوو په کا دغه خلکو سره فوري امداد وشي امو شمون بهر ته په اووی کې پرته دي کچیت زر نظر اونستین کیدای شي د نور د حلقات سبب جوړ شي
قدرتی افاتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې مشر مجاهد علی مشال لډیو تویل متاثرونو سره به دوی لخوا مرسته کیږي
کے سکم کورونا رنگا کورونا دی اوئی سامو مطلب زنا تھا زیاد کم مطلب سرا سرا زخبل ٹیم اور سام اور ٹیم سمیر سی اگر سروے کئی تو سروے کی کم کورونا اڑان سی ہوئی ان شاء اللہ اوئی سرا سرو ہاتھ توڑ کی رہی گورنمنٹ سے
ددی ترسنگ دکم پولیٹیکل ایجنٹ امجد علی خان د اتوار پورز د پیر قائم سیمی دورہ اکڑا او پسیما کی د برانونو او سیلابونو نشوی نقصانات و جائزہ واخستلا او متاثرینو کی د مرستې چیکونه هم تقسیم کړل د مسامیات محکمې لاړه جاری شوی راپورتر مخه په ملک کی شروع شوی د بشکال د برانونو د لاړې به پرتون کی یو سور از پوری جاری وی او د خیبر پختونخوا په زینو برخو سره په قبایلی سیمو کې به هم دمې دمې سره برانونو کیږي تاریخ ورغزه مشال ریډیو کورما ایجنسی
مشال ډیو خبرونه تاسو ته کوي زو اسلام آباد ته د اسلام آباد پرمختیا اداره سی ڈی وای د آی 11 کچا باندې ډنګولو امر سر تر رسیدلی او ډیر زر به دغه پلاټونه خپل اصلي مالکانو ته حواله کړي بلغه د پاکستان په سپریم کورټ کې د اسلام آباد دغه کچا باندې د نړولو پر ضد جمع کړل شوی درخواست کې غوښتنه شوې چې حکومت دې له کورونو رانولو من کړل شي یا د ویچې د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د خار انتظامی د پولیسو او درنې مشينري په زور تر ننه پورې د پښتنو په سلګونو کورونه وران کړی دي او انتظامیه وایي دغه کورونه غیر قانوني وو او د عملیات یې د عدالت په حکم ترسره کړی دي نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورت کې ورو
د تیر زیارت پورز د اسلام آباد آی 11 کچا آبادې پزید شروع شوی اپریشن نن په 15 مورز هم روان دی مشال ریډیو سره خبرو کې د سی ڈی اے ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا خلکونه واپس اخستې شوی زمکونه کندتار چاپی رکړې شوی دی او دې کې د صفای عمل روان دی د زیاتوی
فور فیزز میں تھا یہ اپریشن جو ہم نے کرنا تھا پہلا فیز ہمارا اللہ کا بڑا شکر ہے پیسفلی کمپلیٹ ہو گیا
دا اپریشن په څلور مرحلو کې وو لومبئی مرحله په خیریت سره مکمل شو د آی 11 ون او فور ټوله آبادی ختم شوی ده د دې وروستو به دا ټوله ځمکه هوارولی شي بیا به د نقشې مطابق دې کې پلاټونه او پارکونه جوړیږي او څلورمه مرحله کې به دا خپلو اصلي مالکانو ته حواله کولی شي
د
اسلام آباد کچا آبادې ړنګولو په ضد عوامي ورکرز پارټي سپریم کورټ کې یو درخواست هم جمع کړې دی چې پکې عدالت تخواس شوی حکومت ته د خلکو کورونه ورانولو نه منې کړي خو تر دې دمه په دغه درخواست فیصله نه دراغلی مشال ریډیو د یاد درخواست په اړه د وکیل او عوامي ورکر پارټي د غړي شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی چې موږ صرف په آئین عمل درآمد غواړو ځکه چې دا ملک د یو فیصد حکمرانه طبقه نه بلکې 99% غریب خلکو دی شابودین خټک وایي
صد روزګار چار دیواری او د ژوند او صحت تحفظ چې کوم دی او د عزت تحفظ دا زموږ په آئین کې لیکلي دي خو زموږ حکمرانه طبقه د آئین نه خو خبر ده او که خبر هم نه لږه هغه آئین د پاره هیڅ احترام نه لري مونږ دا پیټیشن په دې هم سټرس کوو او خپل سیاسي جدوجهد د کچا آبادې په حوالی سره هم جاری ساتل غواړو ځکه چې دا ټول قوم په کچا آبادې کې پروت دی مونږ وایو چې د کچا آبادې دا کانسپټ غلط دی یو اسلام آباد کې د یو مصنوعي غوندې سچویشن جوړ کړی دی یو داسې دارالخلافه جوړه کړې ده چې هغه په مصنوعي توګه دا تاثر ورکوي چې یعنې پاکستان ډېر مخکې تللی دی زه خو دا په دعوی سره وایم چې د پاکستان اکثریت کچا آبادې کې پروت دی او دا آبادی د دوی دي دا د دوی نه هیڅوک نشي اخیستی مونږ به دغه جدوجهد جاری ساتو
د پښتنو په نوم سیاست کوونکي ګوندونو ولې په دې معامله عملي اقدام اقدامات ندی کړي. په دغه حقله مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی سېنېټر حاجی عدل نتا پوسوکو نو دوی
عدالتونو باندې اعتبار مکوا عدالتونو کې اکثریت د ججانو پنجاب ته هم معافي غواړم سپریم کورټ کې پروپورشن ټو آبادی دی هلته ته هر بینک کې یو پښتون چرتا ناست یو درې پنجابیان ناست زمونږ د بجلی مسله نه حل کړی دی نیټ آیډل پرافټ سپریم کورټ چرتا حل کړی دادا مسله په عدالت نه کیږي زمونږ مشر ته بیانوم ورکړی دی او بیا هلته کوم سیاسي کسان گرفتار شي عوامي نېشنل پارټي لیډرانو لیکن زمونږ زور نه دی نه اوس دې منم که قومي اسمبلی کې زما دوه کسان دی سیټ کې اوس ما پنځه شپږ کسان پاتې یو
د یادونې ده چې آی 11 کچا آبادې کې د لس زرو نه زیات کورونه وو چې پکې د ځینې افغانانو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک اوسېده د کورونو ړنګولو دوران مزاحمت په وخت حکومت ځینې کسان نیولي هم دي چې په ضد یې د ترهګرۍ د دفو لاندې مقدمې درج کړې شوې دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړې چې دا هڅې به ناکامه کړي. تفصیل له احمد تکل په دې رپورټ کې ورو
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یوه هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارت د عالي شورا له ادرسه خپور شوی د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي.
احمد تکل مو رپورټ اوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان اجرایوي رئیس وایي په هیواد کې د روان جنگ او سولې خبرو پاړه د ټولو پښتنو ځوابونه لري. عبدالله عبدالله ویلي دي په داسې حال کې چې ملا عمر مړ وو نو په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا د جنگ او سولې د خبرو مشري چا کوله. پر دې اړه د یو شمېر پښتنو ځواب به له اولس سره شریکوي خو نوموړي ژمنه ونه کړه چې څه وخت به یې شریک کړي. اجرایوي رئیس ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به د دوی هلې ځلې روانې وي. نور تفصیل له کابل په دې رپورټ کې ورو.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوي دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ خو
وی ویل
البته سوالات زیادی را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
د افغانستان او نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوې چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاوه، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډېدلې دي. ټاکل شوې وه د سولې دویم پړاو خبرې تېره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامي افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي. دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابره شي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. از بخنه غواړم، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان پاکستانی او امریکایي چارواکي پر دې امید دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته زر پیل شي، خو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو د طالبانو ترمنځ د اختلاف له وجې کېدای شي چې د سولې خبرې تر ډېره وخته پورې وځنډېږي. نور تفصیل لګېده مې وروسته. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ابتدایي خبرو د شک څرګندونه کړې. یو مشر پاکستانی چارواکي ویلي دي اسلام آباد به هڅه کوي چې د طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره د خبرو بیا شروع کولو ته وهڅوي. دا چارواکي وایي د پاکستان په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی په دې لټه کې دي چې زر تر زره د افغان دولت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه په خبره دوی به ټولې خواوې او په ځانګړې توګه طالب مشرتابه تشویقوي چې د خبرو میز ته راشي. د سولې د دویم دور رسمي خبرې چې پاکستان په مشرۍ کې دونکې وي د ملا عمر د مړینې د خبر وروسته وځنډېدلې. د ملا عمر ځایناستي ملا اختر محمد منصور په خپل لومړي غږیز پیغام کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو افغان حکومت سره یې په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان له پوځي مشر جنرال لاهي شریف سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مستقبل په اړه خبرې وکړې. نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان دولت او طالبان به زر بیرته خبرې پیل کړي، خو سرچینې وایي چې د سولې پروسې ته یو شمېر مشکلات دي. حقیقت دا دی چې طالبان د ملا منصور پر ټاکلو سره تقسیم دي او پر دې سربېره هم ډېر مشکلات دي چې د سولې خبرې له ځنډ سره مخ کولی شي. بلکې چې ملا منصور له پاکستاني اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو ځکه یې ځینې طالب مشران مخالفت کوي او هم له دې کبله سرچینې وایي چې ملا منصور نشي کولی د پاکستان په مشرۍ له افغان دولت سره د سولې خبرې زر پیل کړي. نوی طالب مشر به لومبه هڅه کوي چې د طالبانو یووالی راولي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته په افغانستان کې د سولې د تړون پړه نا امید دی او وایي د مری سولې پروسه اوس ختمه ده. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر کورنۍ وایي د مخکښو دینی عالمانو او پخوانی طالب مشرانو په مشورې او تایید سره باید د طالبانو نوی مشر وټاکل شي. تفصیل د ایسوسیټډ پریس په دې رپورټ کې اورو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
په یو صوتي پیغام کې چې د ملا عمر کشورور عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی دی، ویل کیږي چې د طالبانو د مړ شوي مشر کورنۍ له ملا اختر محمد منصور سره چې د دې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان شوی بیعت نه دی کړی. په دې صوتي پیغام کې ویل کیږي چې ملا محمد عمر تل د هغه په خبره د مجاهدینو ترمنځ پر یووالي ټینګار کوو. د ملا عمر کورنۍ وروسته هغې د طالبانو لپاره د نوي مشر د ټاکلو غوښتنه پورته کړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا عمر د مړینې تر خبر یوه ورځ وروسته ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د کوټه شورا دریو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي تیره چهارشنبه د طالبانو د رهبرۍ شورا په غونډه کې د مشرۍ پر سر اختلافات پورته شول او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب مشرانو غونډه ترک کړه. ملا اختر محمد منصور په یو غږیز پیغام کې بیا د طالبانو مشرانو او د دې ډلې د لیکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. که څه هم چې د ملا عمر کورنۍ د طالبانو د مشرۍ په ټاکلو کې کوم رسمي رول نه لوبوي خو د طالبانو په لیکو کې له کافي نفوس څخه برخمنه ده. د ملا عمر ورور ازادي راډیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویلي دوی په پام کې لري چې د علماو او ملي اشخاصو په ګډون یوه غونډه جوړه کړي او له دې لارې د طالبانو لپاره نوی مشر وټاکي. د ملا عمر ورور وایي د دې ډلې نوی مشر باید د علماو او هغو طالبانو لخوا وټاکل شي چې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړولو لپاره یې قرباني ورکړي دي. بل لور ته افغان حکومت وایي د طالبانو په لیکو کې اختلافات او په دې ډله کې رامنځته کېدونکي تحولات له نږدې څاري.
پنځنیمې بجې او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلې. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی او د هغه میرمن ژوندی نیول شوې ده. په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي د وسلوالو سره په جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي خو طالبان بیا په دوه مختلفو کارروانو کې د څوارلسو پوځیانو د وژنې ادعا کوي. حکومتي لوری د پنځو طالبانو د وژلو خبره هم کوي. د پاکستان د آفتونو سره د مبارزې اداره وایي وروستی سیلابونو په ټول هیواد کې 114 کسان مړه کړي او 16 نور ژوبل کړي دي. دغه اداره وایي یوازې په خیبر پختونخوا کې 950 کسان مړه شوي دي. نن په 15مه ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا آبادۍ د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. په دغه سیمه کې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو پښتنو استوګنه لرله. د حکومت د پریکړې پر ضد عوامي ورکرز ګوند په عدالت کې هم درخواست جمع کړې خو تر اوسه کوم عدالت کومه کاروایي نه ده کړې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور طالبانو شورا پورې یوې اړوندې څلور کسیزې تروریستي ډلې د دې غوښتل چې په جمهور ریاست ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي څلور کسان یې نیولي چې په خپل جرم اعتراف کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي دي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګولو 150 برمته شوي کسان خوشي کړي دي.
داونه جبا مجلس تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. زو اسلام آباد ته چینند پاکستان زنو ورسپانو په خپل اداریو کې سره غیستي رابیا اکرم خان ته وښي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي تاجرانو د هفتې په ورځ حکومت لاړخه عاید کړی شوی ود هولډینګ ټیکس خلاف غونډمل کې احتجاج کړی دی. ادارې زیاتوي دا ټیکس به د 500 نه زیات رقم باندې لګي که دا رقم د چک په ذریعه وي یا د یو اکاونټ نه بل اکاونټ په ذریعه وي. ادارې د تاجرانو تنظیم لخوا لیکي چې داسې قسمه ټیکس غونډه دنیا کې چرته هم نشته او که دا ټیکس په زور نافذ کیږي نو د دې نه به نه صرف تاجرانو ته نقصان وي بلکې قومي معیشت او د بینکونو کار به هم ودرېږي. ادارې مخکې لیکي اوس چې تاجرانو خپل قوت ثابت کړو نو حکومت او تاجرانو دواړو له دې مسلې حل د مذاکراتو د لارې راویستل پکار دی او په دې لړ کې سنجیدګۍ سره خبر پکار دی. هم دې لړ کې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې تاجران وایي چې حکومت لاړخه عاید کړی شوی ټیکس به دوی په هیڅ صورت نه ورکوي. ادارې په وینا وایي چې حکومت د تاجرانو په مشورې یو داسې نظام جوړ کړي د څنګه چې په شفافه طریقه ټیکس حاصلېږي. ادارې لیکي د دې ټیکس لګولو نه دا خبره مخې ته راغلې ده چې تاجرانو د بینکونو نه خپل رقمونه راویستل شروع کړي دي او د نغدو پیسو په ذریعه یې کار شروع کړی دی. نو د دې نه صرف د بینکونو کار متاثرې کی بلکې تاجران به هم خپله غیر محفوظ شي. پکار ده چې حکومت د ټیکسونو اصلاح لپاره یو ښه نظام جوړ کړي چې هغه ټولو ته منظور وي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې د سیلاب د تباکاریانو سلسله روانه ده. ادارې لیکي د سیلاب له وجې په چترال کې ځینې کلي تباه شول، په زرګونو خلک بې کوره شول. دا شان د پېښور شاخوا علاقو کې خلک کورونه په پرېښودو مجبوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي د سیلاب تباکاریانو ته که وکتل شي نو دا اندازه لګېدی شي چې د ذمهوارو کارکردګي صرف خبرداری پورې محدوده ده. دوی څه مؤثر اقدامات نه دي اوچت کړي او نه یې ورلسه فنډ مختص کړی دی. ادارې په وینا دا خبره هم کتل پکار ده چې پېښور کې د بارانونو پیشنګویۍ باوجود د اوبو د وتو نظام ولې سم نه کړی شو، او که د دې له وجې څه افسوسناکه پېښه مخې ته راغله نو په هسپتالونو کې څه اقدامات اوچت کړی شوي دي. ادارې وایي دا خبره د اطمینان وړ ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د سیلاب مخنیوي لپاره د 8 اربو روپو په منصوبې کار شروع کړی دی، خو ضرورت دا ده چې د وسایلو دننه د نور اقدامات هم اوچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې په صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل مکمل شوی دی نو نتیجې راتلو سره د ضلع حکومتونه سر جوړ کړی شي چې منتخب غړي خپلې ذمهواریانې واخلي او کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبر ایجنس لیکي په اسلام آباد کې حکومت د کچا آبادۍ پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بشر حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات ترسره کوي او د هغوی کورونه ورانوي. بلخوا فارم پالیسی مجره لیکي د امریکا د هڅو باوجود په افغانستان کې اوس هم د اپیمو پیداوار ډیر زیات دی. د دوه مقالو غټې برخې لنیسا اجمل اورو.
ایف پی خبری ایجنس د اسلام آباد د کچا آبادۍ پر ضد عملیاتو موضوع راغیستی او لیکي چې د سواوی یو اوسیدونکي په 1970 لسیزه کې د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې آباد شوی، خو دا مهال په هغه 45,000 کسانو کې یو دی چې حکومت یې د آبادو ورانولو عملیات پیل کړي دي. د سواوی دغه اوسیدونکي ایجنس ته ویلي دي نه پوهیږو چې څه وکړو، چېرته ولاړ شو. مقاله لیکي کچا آبادی چې ورته افغان بستی هم ویل کیږي پکې شاوخوا 2,000 کورونه دي. د سیمه چې د ښار په غاړه ده د حکومت لخوا د غیر قانونه کورونو د نړولو په وخت پکې نښتې هم شوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې حکومت د اوسیدونکو پر ضد په نسلي بنیاد عملیات پیل کړي دي چې دا شان اوسیدونکي په زوره اوباسي. دغه فعالان زیاتوي چې زیاتره خلک د بولډوزرو او درولو له وجې نیول شوي او په دې کې ځینې کسان بیا د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون تر لاندې هم نیول شوي دي. د سی ڈی اے ویان رمضان ساجد ایجنس تا ویلی دی چې د اسلام آباد های کورٹ ورته د ټولو غیر قانون آبادو د ختمولو حکم ورکړی دی، نو ځکه دوی په ټول ښار کې عملیات پیل کړی دي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د امریکا د بیا ودانې ادارې د زیارت په ورځ ویلی دی چې په افغانستان کې د فیون د کښت ختمولو په هدف د 2022 کال راهیسې د امریکا لخوا د 3.2 بلیونه ډالره خرچ کولو باوجود په افغانستان کې د فینو پیداوار ډیر زیات دی. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د بیا ودانې لپاره یو امریکایي ادارې یا سیګار ویلی دی د هیواد د خپلو منشیاتو کارولو په برخه کې افغانستان اوس هم په نړۍ کې په لوړه درجه دی. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د جرمونو ادارې د منشیاتو په اړه د 2014 کال په نړیوال ریپورټ کې ویلي چې د امریکا د هڅو باوجود افغانستان د فیونو د پیداوار په لړ کې دا ځل بیا په نړۍ کې تر ټولو مخکې دی، او د 3 کالونو راهیسې دا لیدل کیږي چې د فیونو د کښت لپاره زیاتره یعنی 45,000 اکر ځمکه کارول شوې ده. فارن پالیسی مجللی کې د 3 کالونو راهیسې امریکایي پوست او د پالیسۍ مشران د فیونو د ختمولو لپاره سختې هڅې کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی امریکا او مصر د خپل منځي اړیکو د ښه کولو پر لور روان دي. کیری د ترګرۍ پر ضد د امریکا او مصر د ګډې مبارزې پر اهمیت اهم ټینګار کړی. بلخوا مصري چارواکو ویلي چې دوی په سیمه کې د ثبات لپاره مهمه ونډه لري او دارنګ دوی به خپل رول جاری ساتي. تفصیل د نوریاس نوری په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحده ایالات او مصر د خپلو اړیکو د ښه کولو پر خوا درومي. جان کیری پرون په قاهره کې له خپل مصري سیال سره تر کتنې وروسته وویل چې مصر په سیمه کې د ثبات د راوستو په هڅو کې مهمه ونډه لري. جان کیری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ.
We agreed that we must explore opportunities to expand our security relationship.
موږ موافقه وکړه چې باید فرصتونه وپیژنو او د تروریزم د شومو هدفونو په افشا کولو کې امنیتي همکاري پراخې کړو. د امریکا او مصر اړیکې په 2013 میلادي کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کولو وروسته یو څه ساړه شول. خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې چې په سوریه، عراق، یمن او لیبیا کې د جګړو له کبله له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د امریکا مهم متحد بلل کېږي. کلي وویل حالات داسې و چې موږ د ژورې اندېښنې لپاره کافي دلایل درلودل او هغه مهال مو څرګند هم کړل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع الشکری له خپل امریکایي استیال سره په قاهره کې له کتنې وروسته وویل مصر په سیمه کې د ثبات او مشارکت لپاره مهمه ونډه لري.
فتدرخ مصر دور الولايات المتحده.
مصر دی ونړي وال زواکمن قدرت په توګه د متحدو ایالاتونو ونډه منی او موږ باور لرو چې د امریکا حکومت هم په عربي نړۍ، افریقا او اسلامي هیوادونو کې د یو ستراتیژیک قدرت په توګه د مصر ونډه منی. د منځني ختیځ روان وضعیت ښیي چې مصر د سیمې په ثبات کې مهم رول لري او هیڅ بل هیواد دا رول نشي لوبولی. د امریکا او مصر د بهرنیو چارو وزیران څو ورځې وروسته له هغې کتنې سره کوي چې متحدو ایالتونو مصر ته 8F-14 جنګي جت الوتکې ورکړې. جان کری وویل چې متحده ایالات او مصر یو ځل بیا په خپلو اړیکو کې د یوه ځواکمن او کلک بنیاد لوري ته پر مخ ځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونه شوه سپینوام، رزمک، دوسلی او ګیوم اوسیدون کې له حکومت شکایت کوي چې د رجستریشن باوجود ورسره مرستې نه کیږي. دوی دریځ لري چې له روژې میاشت راهیسې د مرستو څخه محروم دي. بلخوا چارواکي وایي چې له دغو سیمو څخه اوسیدونکي بې کوره کړل شوي نه دي، ځکه ورسره نورې مرستې نشي کولی. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل شوه سپینوام، رزمک، ګډیوم او دوسلی اوسیدونکي وایي دولت چې ورسره کمې ژمنې کړې وې هغه نه پوره کوي او دوی چې د عملیاتو شروع کېدو نه په سیمه کې محصور ګڼلې شي ورنه تیارې مرستې هم بند کړل شوې. د سپینوام اوسیدونکي ملک سید علی شاه مشال ته وویل
یو متاثرین دي، معصورین دي، خو د سیم پتی یو بالکل معصورین شول. هغې په غنا حالات او مصیبات کې ډېر جیت و بل په دې سل یارې باندې د صحت مسله وه. د تعلیم خو بالکل هغه خو بالکل تعلیم ته خوښ نه شکلی، مستر باندې بالکل مخروط شول. په دې سړی د خپل کیر څخه د مرمت کار نه شي کولای.
لیاقت خان وایي دولت نه غوښتنه کړي چې دغه خلکو مرستې بحال کړي.
شاول چې خاص کر د چینوم یا شاول د خلک ډېر جیت کاروبار و هغه دته بوغین هغه تیور دي او غیته هغه تیور دي اچل غوږی هغه بهر مارکیټی نه تبایی ته طریقہ دینی کی ولای او کومه خدا دې کوي دعوی کوي چې نه د قبایل چې څنګه یا غلام مستقبل بدلوي خو نه سي ځکه چې د خلک سره به میرانه مور سلوکی لیکي.
ملک محمد نوروی دوی په سیمه کې خکل شوی او د معاش سره متبادل نه لري.
باہر جی بندے ایک پوسٹنگ دی وہ پغرینا کے 4-5 ہزار کرنال جگہ دور وقت جیتا مکاتا دونوں سے رسا والا ہے میر نہ بن سوائے جائے دے سینے یا دے ریشم کی درخواست ہوتا کی جدے میر
کلامو چې په دې اړه بنو کې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای دفتر سره تماس ونیو نو د یاد ادارې یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د یادو سیمو نه خلک کډوال شوي نه دي، لہذا دوی ته مزید مرستې نشي ورکولې. نوموړی وویل دغو سیمو نه بعضو خلکو سیما پرېښودلې چې د هغوی نادرا څخه تصدیق کوي او د هغوی مرستې به جاری ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوښتي. د پاکستان پوځ د هغو وسلوالو لپاره تربیتي مرکزونه پرانستي چې وسلې ایښي او تسلیم شوي دي. د سغلریزۍ نه د خلاصون په نوم دغه مرکزونو کې
بندیانو ته د تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم خودل کیږي. ان بی سی نیوز په باړه کې د همداسې یو مرکز سره خالیدنه کړي او یو راپور جوړ کړ چې لنډیز درته نجیبا مې وړاندې کوي.
این بی سی نیوز لیکي د پاکستان فوج دوی ته اجازه ورکړه چې په باړه کې د سغدرزه پر ضد له دریو مرکزونو څخه د یو نالي دنه وکړي. دا یو مهم پرمختګ ګڼل کېدی شي ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد په جنګیدونکو دغه هیواد باندې داسې تل نیوکې کېږي چې په خپلو بندیانو تشدد کوي او مشکوکه کسان تر وژلو پورې ربړوي او له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. په باړه کې په یاد مرکز کې نږدې 400 پخوانی طالب جنگیالي ساتل کیږي. د ورځې په اوږدو کې د دوی سارنه کیږي او ځانګړي ټاکل شوي استادان ورته درس ورکوي. د لمونځ او د اسلامي تاریخ د لوستلو سربیره دوی ته لاسي هنرونه هم ورخودل کیږي چې پکې د جامو ګنډل، د فرنیچر جوړول، ویلډنګ کول او د موبایل ټلیفونونو ترمیم شامل دي. دوی ته همدارنګ نور هنرونه هم ښودل کیږي. دا مرکز چارواکی وایي دغه بندیان به هله خوشی کوي چې د نفسیاتو ماهرین د خوشی کولو اجازه ورکړي. په نوموړي مرکز کې ساتل کیدونکي بندیان هغه دي چې یو وخت د حکومت پر ضد په وسلوال جنگ کې برخه اخیسته خو بیا یې ټوپک لوګی لري کړ او تسلیم شول. په ځای د دې چې د پوز پر ضد په جنگ کې برخه واخلي او مړ شي. د پوز یو مشر بریګیډیر خالد د سغدریزه پر ضد د درې واړو مرکزونو مشري په غاړه لري. نوموړی وایي له جنگه د وسلوالو راګرځول اسانه کار نه دی. دوی مخکې تر دې چې د پوز مرکزونو ته راوستل شي د پوز پر ضد په جنگ کې برخه اخیسته. نوموړی وایي په تربیتي مرکزونو کې د بندیانو پوره سارنه کیږي چې معلومه کړل شي دوی څه زده کول غواړي. د امنیتي ملحوظاتو له کبله این بی سی نیوز ته اجازه ورنکړل شوه چې په تربیتي مرکز کې د موجودو پخوانیو وسلوالو سره ځان له وګوري. بریګیډیر خالد وایي د دوی دښمنان په پخوانیو وسلوالو قاریږي چې ولې د جنگ لاره پرېښي او بیرته عادي ژوند ته د راګرځېدو په حال کې دي. همدا ده چې د پخوانیو وسلوالو د کورنۍ غړي هم د خطر سره مخ دي. بندیانو په اسانه خبرو کولو ته زړه نه ښه کولو. یو 14 کلن ځوان هم دومره وویل چې دا پردو د سپاه خاخ سره تړاو لري. یو بل تن په تت آواز وویل چې خبرې نه کول غواړي او ځان له پاتې کېدل غواړي. بیا یې سر ټیټ کړ او روان شو. درې واړو مرکزونو کې تیر کال څه د پاسه 600 کسان د څه کم 400 میلیونه ډالرو په ارزښت روزل شوي وو. بریګیډیر خالد وایي کله چې بندیان وروزل شي دوی هڅه کوي ورته یوه دنده هم پیدا کړي سو دوی عادي ژوند ته راوګرځي. یو بل چارواکي این بی سی نیوز ته د نوم د نخ کار کولو په شرط وویل دوی د ابو غریب او ګونټانامو په شان جیلونه نشي جوړولی. دلته په دې مرکزونو کې هغه پخوانی وسلوال په خپل د پاکستانی ځواکونو لخوا عادي ژوند ته راګرځول کیږي چې یو وخت ورته خپلو وسلوالو مشرانو ویلو چې د پاکستان پوځیان کافر او مرتد دي. استخباراتي چارواکي وایي د دې پروژې کامیابي د پاکستان د پوځ لپاره ډیره اړینه ده.
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوګستې د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی مرسته د پېښور او تورخم ترمنځ د سړک په یوه لویه برخه کار مکمل کړی دی او هر ډول ګاډو لپاره یې پرانستلی دی. خدا چې اوس په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک څه احساسوي د فرحت چینوري په دې رپورټ کې ورو.
د تعمیراتی کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن چارواکي وایي چې د پېښور او تورخم ترمنځ په خواوشا 30 کیلومتره سړک باندې کار مکمل کړی دی. دا چې د پېښور کارخانو نه تر د لوړګي پورې سړک په جوړېدو ځایي خلک اوس احساسوي. په دې حکله د ټیکسي یو ډرایور سمین خان مشال ریډیو ته وایي
ولا چې خوشحال خو ډېر یو مخکې ډېر تکلیف او مریضان هم په تکلیف خراب شو زر په خوړونو کې لوګ د وتا ویدو او بس وس الله فضل د روډ خجوړ کو ډېر خروډ جوړ شو. یاره اوس ټریفیک اصول ډیر ضروری دی ځکه چې روډ ډیر تیز دی اکثر به کې اکسیډنٹ وشي خلک اوس را پوی نه دي کنه
واحد ګول وای چې دغه سړک جوړې دو سره دوی ته ډیر ګټې ورسې دي
مخکې موږ دوی نیمه درې ګنټه کې ورسې دو اوس روان شو ګنټه کې نه نرسو لارې اوس ځای په ځای باندې ګنټه دوی خو مالته تیرول بیمار ته تکلیف به دغه زیات نه زیات تکلیف دا اوس خو بس چې روان شو بیمار دستی ګنټه کې نه نرسو
دغه سړک دو جوړې دو پاړه یو بل تن فیروز خان زیاته کړه
داسې پکار دی چې مونږ له یو لیمټ د سپیډ پکار دی کاغذ 60 او 70 سپیډ او تیزی چې دا ډیر نقصانی ده او ټول ډرایورانو له زمونږ سونه ورونه چې دی کاغذ د غټو گاډو والا دی او کد ورکوټو گاډو والا دی هغه له دا پکار دی چې مونږ په دې روډ باندې ډیره گزاره وکړو او سپیډونه پې نه وو
یاد دی وی چې د تعمیراتي کارونو اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته په خبرو تورخم تر منځه خوښه څلور څلوېخت کیلومتره سړک جوړوي چې ولوي برخه باندې کار مکمل شوی دی او په باقی پاتې برخه هم کار روان دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګون د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګون تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
نمشال ډیو خبرونه ته وګورئ نن د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د تاسیساتو د جوړولو او همدارنګه د دوی لخوا په ځینو سرحدي سیمو د درنو وسلو د ډزو پر ضد لاریون وکړ. دوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د پولې په اوږدو کې روانو ستونزو ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کېدو سبب جوړیږي مناسب حل راوباسي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورٹ کې وو.
د دوشنبه په ورځ د خوست یو شمیر خلکو د ولایتي شورا استازو او مدني فعالانو د یو سوریز لاریون په ترڅ کې د ډیورنډ کرښې ترڅنګ د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو باندې د پولې له پورې غاړې د درنو وسلو ډزې وغندلې او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو یې وغوښتل چې د دا ډول حرکتونو د مخنیوي لپاره حل لارې پیدا کړي. د خوست ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان مشال روډیو ته ویل چې
سرحدي ولایتونو کې سرحدي ولسوالۍ نه د دور منزله یا لری وشتونکو توپونو اندښتونه کې ایمونږ بې دفاع مسلمان هیوادوال وژني په سرحدي کرښو کې البته د افغانستان په خوره کې تاسیسات جوړوي البته د افغانستان په خوره کې نمایشي دروازې کې نوي دا د افغانستان دیندار او مسلمان خلک نشي زغملای اېدې په مقابل کې دریږي اېدې په مقابل کې غږو چتوي.
لاریون چې د خوست د جرګولو تالار څخه پیل او د خوست خر د عدالت تر څلور لارې دوام وکړ ګډونوالو د تریکونکو پر ضد او د سولې په پلویتوب شعارونه ورکړل. د لاریون دوه تنه ګډونوالو قومي مشرانو موساجان زدران او سمین خان د افغان حکومت څخه د دې حالت په اړه د پریکنده تصمیم غوښتنه وکړه.
د افغانستان قلمرو باندې تیری د خلکو د بره د تشویش وړ دی لګونډیانو بیا حمله در کیږي چې په زمونږ په ولایتو باندې زمونږ په خلکو باندې توغندي ورول کیږي او په هغوی باندې حملې کیږي. دغه مسله ته زمونږ د ګاونډیانو توجه هم غواړو او د مرکزی حکومت یو پریکنده فیصله او تصمیم هم غواړو.
میګ به لرونی نه تر هغه وخت پرې کوي چې پر میګ په قلمرو باندې ګاونډي هیوادونه تعارض کې پښ میګ به لرونی نه پرې پولیس پرې کوي خو میګ په اول قدم کې د غوړي چې میګ د ګاونډیانو سره کوم مناسبت وسوتي.
د یادونه ورده د افغانستان او پاکستان د دواړو هیوادونو پوځیان د پولې په اوږدو کې پر یو بل د توغندیو د اورولو تورونه لګوي. افغان حکومت وایي چې پاکستانی پوځیان د پکتیکا د برمل په انګوراډه کې د افغان خاورې په دننه کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي او همدارنګه د ننګرهار، کونړ او په سویل ختیځه برخه کې د استوګنې پر سیمو توغندي ورولي چې ملکي وګړو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زمر د ہندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین شاہلوی جو کرے گی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalriyo.com هم اوریدئ شئ. زو ننګهار ته د افغانستان د ټاکنو د اصلاحاتو کمیشن یو پلاوی ننګهار ته راغلی چې په یو مشورتي غونډه کې د راتلونکو ټاکنو په اړه د خلکو نظریات او وړاندیزونه راټول کړي او د هغې په رڼا کې داسې ټاکنې ترسره شي چې ټولو خلکو ته د منلو وړ وي. نور حال جلال آباد د مشالیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه پلاوی چې مشري شاه محمود میخیل کوي د دوشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار ولایتي شورا، سولې شورا، دینی عالمانو، خبریالانو او د مدني ټولنو یو شمېر استادو سره وکتل او د هغوی نظرونه او وړاندیزونه یې واورېدل. د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون غړي شاه محمود میخیل په دغه مشورتي غونډه کې وویل د ولسونو د نظریاتو او وړاندیزونو په رڼا کې به د ټاکنو لپاره داسې ستراتیژي جوړوي چې د درغلیو مخه پکې ونیول شي.
اول دا چې په لنډ وخت کې باید موږ څه دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې پارلماني انتخابات څنګه باید مزني وخت چې داسې جمهوري انتخابات څنګه باید وشي او په اوږده وخت کې دا ده چې څنګه موږ داسې یو اساس کړو چې هغه د الکترونیکی تذکرو ویشل دی بل شی دی چې یعنی درغلی مخه ونیول شي. دا یو بله برخه د مسلې ده. د کمیسیونونو په جوړښت باندې ده چې آیا شکایتو کمیسیون دایمي وي که موقتي وي. نو موږ ته دغه وظیفه شکه شوې ده چې د ټولو خلکو نظریات واورو.
قومي مشر عبداللطیف جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل د ټاکنو کمیسیون ته پکار دي چې د ټاکنو پر مهال داسې کار کوونکي وګوماري چې د کاندیدانو په ګټه کار ونه کړي.
منګه په دغه تیر دور کې او حتی په اول دور کې همداسې لیدلی دي چې دلته کوم ډپسیان دوی معرفي کول یا څوک مشران به معرفي کول. په ننګرهار کې به په کور په کور، دفتر په دفتر باندې به ګرځېدل او هغوی به له خلکو سره معاملې کولې. نو د منګه پیشنهاد کوو چې په دغه د اصلاحاتو په ارتباط باندې زر تر زره عملي قدم واخیستل شي.
یو بل تن قومي مشر ملاجان شینواری وویل تر هغې چې د ولسوالیو په کچه د ټاکنو لپاره حوزې جوړې نشي او د ټاکنو په ورځ ګټونکي او بایلونکي معلوم نشي ولس پرې باور نه لري.
انتخاباتو مخکینی کمیسیون هغې اعتبار د لاسه ورکړی د قومونو سره، نو موجوده چې اوس کوم انتخابات هغه کږي ټاکنې، نو زما خیال او نظر دا دی خپل شخصي چې څو پورې حوزې جوړې نشي او په ولسوالیو کې په همغه وخت سره وکیل معلوم نشي او په همغه وخت سره اعلان نشي هیڅوک اعتبار نه ورکوي.
د ټاکنو د اصلاحاتو کمیسیون چارواکي وایي چې د ټاکنو په اړه یې په کابل کې هم د خلکو نظریات او وړاندیزونه راټول کړي چې له ننګرهار وروسته به د افغانستان ټولو ولایتونو ته ځي او د خلکو نظریات به راټولوي او د یوې مسودې په شکل به یې ولسمشر ته وړاندې کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوردونکو د مشال راډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه وروسته شیبې دي. نو راځئ چې له نجیب امیر وروستي لنډ خبرونه واورو ځکه چې وخت شوی دی 2 منټه کم 6 بجې.
بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي په چاغي سیمه کې د پاکستاني استخباراتو په عملیاتو کې د القاعده ډلې یو مهم قومندان عمر لطیف لقمان وژل شوی. په سویلي وزیرستان کې امنیتي چارواکي د وسلوالو سره په جګړه کې د خپلو دریو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کوي، خو طالبان بیا په دوو مختلفو کاروایانو کې د 14 پوځیانو د وژنې ادعا کوي. حکومتي لوری د 5 طالبانو د وژلو خبره هم کوي. د پاکستان د افتونو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو په ټول هیواد کې 114 کسان مړه کړي او 16 نور ژوبل کړي. نن په 15 ورځ هم د اسلام آباد په I-11 سیمه کې پر کچا آبادۍ د حکومت لخوا پیل شوی اپریشن روانو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان او پاکستان کې د امنیت ټینګښت په اړه د پاکستان له مشرانو سره په تماس کې دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشرۍ ماڼۍ او ملي دفاع وزارت یې له ځینو حملو مخنیوی کړی دی او 4 کسان یې نیولي چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 30% زیاته شوې ده. د هلمند په موسا کله ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په هلمند کې د 215 میوان قلی اردو مطبوعاتي دفتر وایي نښته هغه مال عملسته شوه چې د ملي اردو ساتیري په ګزمه بخول. په دې نښته کې د ملي اردو ساتیرو ته زیان نه دی اوښتی خو طالبانو په دې رسه نه دی ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد یې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د تاریخي تړون په کولو سره خپل مهم مقاصد ترلاسه کړي چې په نتیجه کې به د هستوي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې شي. او د نایجیریا چارواکي وایي پوځ د اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام له منګلو 128 برمته شوي کسان راخوشي کړي دي. د پوځ یو ویان نن وویل چې په خوشي شوو کسانو کې 101 ماشومان 16 مېرمنې او 10 سړي شامل دي.
او دن کو همدې سره د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته رسیږي. سبا سحر پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشالې خبرونه شروع کیږي. خطا سي کول شي چې په همدې سپو د ډیو رادیو خبرونه وري پل خوربا اسر الله مومند خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جوناتن تایزه تور کړی د لا پامه.